سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی 4 په سمبل اختر کلی کوم پایلې په خبرونه کو د کابل خار په دشت بچی سیمه کې نن مخام یو 14 شوې ده په غنځرونو ویډیوګانو کې چې په ټول نيز رسنیو خبري شوې ښکاری شو د 14 په ورزشي کلب کې ده نه شوې ده په 14 کې د مرګ ژوب لري راپورونه هم ورکړ شوې دي خو د دقیق شمیر په اړه جزئیات نشته ده طالب سیمه چارواکو تروس هم د دې پیخه پاره سند ویلي په وړاندې خبرونه کې به د دې پیخه پاره نور جزئیات له تاسو سره شریک کړو د تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشر متي ولوي ساده طالبانو له زندانه خوشی شوې دي قلم لار ټولنې په خپل ایکس پانه باندې لیکلي دي چې متي ولوي نن له 215 ورځو زندان تیرول وروسته را خوشی شو خپلې وی ساده مارچ میاشتې په 28 نیټه کابل کې ونیول شو طالبانو په د تور لګولې او چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونې کولې متي ولوي ساده تعلیم د افغان جنونو د محرومولو په خبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او په لارو پرتو سیمو ته په ورتلو د سیمو له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونی ښوونځي او ته پرېږدي طالبانو له رسما د ویزا د خوشي کولو په تړاو سندې ویلي د بلوچستان ایالت په چمن کې نن زرګونو کسانو یو ځل بیا سړکونو ته راووتل او د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلطه د ډیورن له کرښې د اوښتو راوښتو لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کوي دغه اعتراضونه د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي چې له هم دوام لري د اعتراض کوونکو په خبره دوی پر ډیورن کرښې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه نه مني او د پاکستان له حکومت غواړي چې لدې هواده په زور د افغان کډوالو استل هم ودروي د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای به د هواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته وخت ورکړی دی چې د هواد پریکړه د پاکستان حکومت د پریکړې پر اساس د نومبر له نومبر نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم چمن او نورو دروازو کې یوازې د پاسپورت او ویزې لرونکو ته تګرته کولای شي تر دې مخکې د هغو سیمو ولایتونو خلک چې ډیورن کرښه ته نږدې اوسیږي یوازې د تذکرې په لرلو یې کولای شول چې تګ راتګ وکړي د خیبر پختونخوا په کورمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو په ټزي کې درې تنه وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي د سیمې یو پوځي چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته د نوم نه خوتل په شرط وویل نن وسلوالو د کوزي کورمه په سرخیلو سیمه کې پر هغه موټر برید وکړ چې شیګان پکې سپاره وو او په چنار ته روان وو بل په لاره د کورمه د پولیسو مشر محمد عمران مشال راډیو ته خبرو کې ویل که څه هم د مرګ ژوب لپاره سندې ویلي خو زیاده کړې ده چې ټپیانې روغتون ته انتقال کړي دي عمران ویلي دي چې د پیښې د پلټنې او د بریدګرو د نیول عملیاتې پیل کړي دي د پیښې په داسې حال کې ده چې پرون هم په بره کورمه کې د شیګانو او سونیانو ترمنځ نښتې شوې د سیمې د اوسیدونکو په خبره په دې نښته کې دواړو خواوو ته دوه تنه وژل شوي وو او درې نور ټپیان وو او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 8 وکټ انګلستان ته ماتې ورکړه د لوبه د بنګلور په لوبغاړي کې و د انګلستان لوبډلې د درې ډېر شورونو په لوبول سره ټول لوبغاړي لاس ورکړه او 155 منډې وکړې سریلانکا په 5 شورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځول سره د هدف پوره کړ او بریا ترلاسه کړه د په نړیوال جام کې د انګلستان څلورمه ماتې ده او په دې ماتې سره یې د پرمختګ چانس نور هم کم شوی دی افغانستان بیا په نړیوال جام کې 5 لوبې کړې دوی ګټلې او درې بایللې دي افغان لوبډله خپل روستۍ سیالي کې پاکستان ته ماتې ورکړه چې په پراخه کچه یې د غبري او وسایل شو د افغانستان بل لوبه د اکتوبر په 13 لا سریلانکا سره ده د کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر لا 15 میرا په دې خو پیل شوې دي چې په لوبه د نومبر په 19 وي په دې لوبه کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې درته تم په طالب لرو وړاندې به سر واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو هیوادونو په اعلامیه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي دي چې هغه اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه یې مکلفیت دی پدړه بدر سوړاندې تفصیل ولرو. همدارنګه په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع ته به هم تم شو چې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ ویلي دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې دوی هیڅ ډول عکس العمل نه ښیي ځکه دا د پاکستان داخلي مسله ده. دا چې ولې اوس مهال پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسله د پاکستان داخلي مسله ده او طالبان په کې هیڅ ډول اقدام نه کوي، د دغه ډیپلوماټ څرګندونې به در سره وروسته شریکې کړو. همدارنګه په دې به هم سره راپور واورئ د سولي کندهار نه چې هلته ماشومان د هغو ټولګیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي چې د طالبان لخوا بند شوي دي.
موږ همسایه زموږ استاد زموږ ته سبقان راکاغه بند شوی، اوس دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو، مکتب راسلیری دی، موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلمان زده کوي، سپاره مې زده کوي، خط مې زده کوي، زموږ درسونه بند شوي دي، موږ درس نه وایو.
د دې ماشومانو نور غوښتنې به وړاندې در سره په خبرونه کې شریک کړو. همدارنګه په نړیواله مسئله کې به په فلسطین کې د اسرائیل او حماسو د جګړې وروستي جزئیات به هم در کړو. دلته هم غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سوغړو په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو نقص او په وړاندې تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو همداشان غوښتنه کړې ده چې افغانستان باید هغو اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه یې مکلفیت دی. خو د ښځو د حقونو فعالانې بیا د افغانو ښځو په ژوند کې د بدلون راوستلو په خاطر د جدي او عملي اقدامات غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سوغړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص او له دوی سره تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتونو کې د برازیل د استازي سرګی فرانسا دینیزي لخوا ولوستل شوه ویل شوي وو چې د طالبانو لخوا د ښځو محرومول به جنسیتي ځورونه حساب شي. نوموړي وویل
We condemn in the strongest term.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو کار سرغړونې، سیستماتیک تبعیض او محرومول یې په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې ښایي په جنسیتي ځورونې بدل شي.
د هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقررات ته ژمن پاتې شي چې د یو حکومت په توګه یې غړی دی. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو کې د دې شورا درې دایمي غړي د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه او همدا ډول انتخابي غړي البانیا، برازیل، اکوادور، ګابون، جاپان، مالټا، سویس او متحده عربي امارات دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې کچېرې په ټولو پرېکړه کوونکو پروسو کې مېرمنو ته ونډه ورکړل شي، دوی به له نړیوال امنیت او سولې سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې بیا وایي مخکې هم ورته غندنې او غوښتنې شوې خو پایله یې نه درلوده. د ښځو د حقونو فعاله رودابه فروتن له نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
امیدوار هستیم که بعد که جامع
موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړنو په وړاندې جدي اقدام وکړي، یعنی د شعارونو او اعتراضي پیغامونو پر ځای په طالبانو واقعي فشار راوړي چې له دې ظلمونو لاس واخلي
تا حداقل د اساسي ظلم بردارن.
خو په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړی او سیاستواله فوزیه کوفي وایي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اسرائیل او فلسطین او هم دا ډول د اوکراین په جګړې کې مصروفه ده، بیا هم د افغانستان په اړه دریځ نیولې مثبت ټکی دی. اغلی کوفي وایي مخکینیو افغان حکومتونو د بشري حقونو ګڼ نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي او د طالبانو حکومت هم باید ورته ژمن پاتې شي.
در حال حاضر شما میفهمین که افغانستان
پوست وقت که افغانستان هغه هیواد دی چه دی طولو کنوانسیونونو پا برخه که بدترین وضعیت پکی دی کتا هم ده طالبان و حکومت پر اسمیت نده پیشندل شوی خود حقوقی پرنسپلونو لمخی دوی مسئول دی چه مخکینه افغان حکومتونه لکوم و کنوانسیونونو سر یوزای شوی باید ده هم اقو مطابق عمل وکرین
الحاق شدن بساس از او عمل کنن.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته څرګندونې رد کړې وي او ادعا یې کړې وه چې افغان ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دو کلونو ډېره موده تېرېږي، لا هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او هم دا ډول پوهنتونونو ته نشي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منع شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ وروستي څرګندونو خبرګونونه پراولې دي. د خبر پښتونخوا ایالت لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست جنرال قنسل چې د هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه هغه ویلي دي چې له پاکستان څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر نن رسنیو ته ویلي دي چې د افغانانو په ګډون د دې هیواد کې ټولو د قانون کډوالو د ایستلو پلانې وروستۍ او نهایي مرحلې ته رسولی دی. تفصیل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدونکی دی، د کډوالو په اړه د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو د حکومت د یو ډیپلوماټ وروستیو څرګندونو یو شمېر غبرګونونه راپارولی دي. په پېښور کې د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ سرپرست حافظ محب الله شاکر ویلي چې د دې هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. خو د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت الله قانی د طالبانو په ډیپلوماټانو انتقاد کړی او په خپل ایکس پاڼه یې لیکلی دي چې د کډوالو لپاره نړیوال قوانین شته چې باید رعایت شي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو نورو کارکوونکو هم د ښاغلي شاکر څرګندونې غندلې او د افسوس وړ یې بللې دي. په پېښور کې پخوانی افغان کونسل عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي شاکر د څرګندونو په غبرګون وویل،
په داسې حال کې چې د کوم حکومت نه چې دا نمائندګي کوي، دا حکومت لوړ پوړي مقامات ذبیح الله مجاهد د افغانستان وزارت دفاع مقام د شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې په دې حکله مانی، د مهاجرینو وزارت موقف، همدارنګه د انټرنیشنل قوانینو د بشر د حقوقو د کنوینسرونو پروتوکالات، همدارنګه د مهاجرینو د مصلحتونو د دې ټولو مخالفه خبره ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت اوسمهال باید د حافظ محب الله شاکر د دغو څرګندونو په اړه له دې څخه وضاحت وغواړي. خیبر پختونخوا ایالت کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل حافظ محب الله شاکر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د بخوی چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي څو په پاکستان کې خپلې چارې سرته ورسوي. حافظ محب الله شاکر همداشان د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د یوې مناسبې لارې پر غوره کولو ټینګار کړی. ویلې دي چې موږ افغانستان ته د دوی د بیرته راستنېدو لپاره انتظامات نیولي دي. په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د جبري ایستلو له خطر سره مخامخ دي، د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو په غبرګون وایي دا مهال باید د طالبانو حکومت د دوی څخه د پاکستان حکومت پر وړاندې ملاتړ وکړي، خو برعکس دوی وایي چې د دې پریکړې په وړاندې کوم اعتراض نه لري. یو افغان کډوال ایمل ازادي راډیو ته وویل،
واقعا چې دا یو غیر مسؤلانه خبره ده او دا د یو بار څخه یا د یو مسؤلیت څخه تیښته ده. نو که چیرې د افغان دولت ټول مسؤلین په همدغه شکل وي نو واقعا چې سخته ده او دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي. افغان کنسول دغه څرګندونې واقعا چې بې بنسټه دي او بالاخره مسؤلیت البته نه منل دي.
یوې کډوالې میرمنې افضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، هغه انتظامات چې د طالبانو حکومت له لوري دوی ته په افغانستان کې نیول شوي دي د دوی ژوند نشي تضمینولی.
دوی ښه تضمین شته چې د کور د کار ښه لاره برابروي او بل خوانه بیا ښه تضمین موجود ده چې د ژوند امنیت تامین وي. موږ د ژوند بقا لپاره د خطر نه همدمې طالبانو نه فرار وکړ پاکستان ته راغلو. بیا په کوم باور باندې په کوم امیدواري باندې موږ دوباره افغانستان ته راستانه شو؟
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتینن په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی. هغه ویلي دا یو ننګونی کار دی، خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه وباسي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووزي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او ترخوا یې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لا دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارد بنټ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه.
د افغانستان د معترض خزو خود جوشه د غورزنګ د بشري حقوقو له سازمان غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره ژر تر ژره عملی اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د معترض خزو خود جوشه غورزنګ افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د بشري حقوقو له بنسټونو غوښتي چې په دې اړه زر تر زره عملي اقدام وکړي. د دغه خود جوشه غورزنګ غړو د چهارشنبې په ورځ د دغه غورزنګ د درې نورو غړو ندا پروانی، جولیا پارسي او منیجی صدیقي د نیول کېدو په تړاو یو پریکړه لیک خپور کړ او زیاته یې کړه چې دغه سازمانونه باید یوازې د خواشینۍ په څرګندولو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ټویټونه ونه کړي. د افغانستان د معترضو ښځو خود جوشه غورزنګ یاد سازمانونه تورن کړل چې د طالبانو لخوا د افغانو ښځو او نجونو د ځورولو په اړه چوپه خوله دي. د دغه غورزنګ یوې غړې پاریسا مبارز په دې اړه رسنیو ته یوه ویډیو استولې او ویلي دي چې
دغه غورزنګ د رهبری د غړي ندا پروانی او جولیا پارسي له بند څخه څه بند یو میاشتې ریږي او تر صورت کېږي چې د طالبانو لخوا میرمن منیجه صدیقي هم نیول کېږي. هغوی له هم د طالبانو لخوا بندیانې دي. طالبانو د ښځې د زده کړې، کار او ازادۍ له حق څخه د دفاع په خاطر نیولي او بندیانې کړي دي. نو راځئ چې د دغو ښځو غږ پورته کړو.
که هم طالبانو تر اوسه د افغانستان د دغو معترضو ښځو د خود جوشه غورزنګ د دغو درېو غړو د نیول کېدو خبر نه تایید او نه رد کړی، خو دغه غورزنګ زیاتوي چې طالبانو په عمل کې د افغانو ښځو پر وړاندې په خپلو کړنو سره ثابته کړې چې د دوی په وینا دوی هیڅ بشري حقوقي حدود په پام کې نه نیسي. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانو ښځو معترض کوونکو ائتلاف هم د افغانستان د ښځو د غورزنګ د دغو درېو غړو د ژر تر ژره خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی دی. ائتلاف وایي طالبان هر ورځ جنایتونه کوي او د خلکو په بندي کولو او وژلو سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. دغه ائتلاف په نړیوالې ټولنې هم نیوکه کړې چې دا ډول پیښو ته یې پاملرنه نه ده کړې. خلک له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي او د طالبانو په زندانونو کې ښځې یوازې د خپلو غوښتنو له امله ځورېږي. د دغه غورزنګ یوې بلې غړې هم د خپل پرېکړه لیک یوه برخه ولوسته او زیاته یې کړه.
موږ د جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجی صدیقي او نورو هغو بندیانو چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي خوشي کول غواړو او د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د امریکا حکومت او د بشري حقونو ملاتړي سازمانونو څخه غواړو چې په دوی فشار راولي او همدارنګه په اوسني حالت کې د طالبانو د جنایتونو څارنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د دغه خوځښت د غوښتنې په تړاو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تل یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ یو شمېر هېوادونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د افغانو ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د مرستیال سیاسي دفتر یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره د افغان فعالانو پر لپسې نیول کېدو اندېښمن کړي او د ندا پروانی، جولیا پارسي او یو شمېر نورو بشري حقونو د بندیانو یادونه یې کړې ده. د بشري حقونو مدافعینو زیاته کړې چې هغوی د ناڅرګند دلایلو په اساس نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي ځواکونه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي، وایي چې د حماس مرکزونه یې هدف ګرځولي. د اکتوبر لومې په غزه کې د اسرائیلو د ځمکنیو تحرکاتو خبر ورکول کېده، خو د پرون ورځ عملیات یې تر ټولو لوی بلل شوي دي. اخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو او حماس د جګړې په اړه پریکړه لیکونه پرله پسې ردېږي. تفصیل د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې پریکړه لیکونه رد شول. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخېده، د روسیې او چین لخوا ویټو شوه او متحده عرب اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه. د امنیت شورا لسو غړیو له دې مسودې ملاتړ وکړ. اخو د روسیې وړاندیز شوی پریکړه لیک چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله هم د امریکا او برېټانیا لخوا ویټو شوه. دې پریکړه لیک ته د امنیت شورا نه نورې غړیو له رایه ورکولو ډډه وکړه، خو روسیې، چین، متحده عرب اماراتو او ګابون یې ملاتړ وکړ. په سیمه کې بیا وضعیت شیبه په شیبه مخ په خرابېدو دی. اسرائیلو د جګړې تر بل پړاو مخکې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو پوځ اعلان کړی چې عسکر یې د حماس د هدفونو د هدف ګرځولو لپاره غزې ته ننوتلي. سره له دې چې د اکتوبر له 8 راهیسې د اسرائیلو عسکر په غزه کې د حماس پر ضد یو شمېر ځمکني تحرکات کړي، خو د پرون ورځې ځمکني عملیات تر ټولو ستر بلل شوي. پوځ ویلي د عملیات د جګړې د بل پړاو د چمتووالي په هدف وشول. په دې سربېره اسرائیلو بیا هم د شپې لخوا په غزې باندې خپلو بمباریو ته دوام ورکړی. په دغو تازه بمباریو کې بیا هم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یو لوی بیلګې په نصیرات سیمه کې د الجزیرې د یو خبریال وائل الدهوه د کورنۍ د 12 غړي وژل کېدل دي. دغه خبریال کورنۍ چې په غزه کې خپل مخکینی کور پریښی و او نصیرات ته تازه راکړ شوی و په بیګانیو بریدونو کې هدف ګرځېدلې. د بمبارۍ په وخت الدهوه په خپل کور کې نه و، خو مېرمن یې، یو لور، یو زوی، یو لمسی او د کورنۍ څو نور غړي وژل شوي. خان یونس ته نږدې د نصیر روغتون ته د پنجشنبې په سهار د بیګانیو بریدونو ګڼ ټپیان انتقال شوي. د غزې روغتیا پالان په کمو امکاناتو د ټپیانو درملنه کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په غزه کې تیل په خلاصېدو دي او دوی اړ شوي چې د دې کلا بندې شوې سیمې بشردوستانه خدمتونه د لنډ وخت لپاره وځنډوي. پر اسرائیلو د حماس د بریدونو په غبرګون په غزه تړانګه د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې تر دې دمه د غزې روغتیا وزارت په خبره لږ تر لږه 6500 وژل شوي چې پکې 2200 ماشومان هم شامل دي. اخوا اسرائیلي چارواکو د حماس د وسلوالو په لاس د لږ تر لږه 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. حماس همدارنګه څه باندې 240 اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي يرغمل نیولی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنری UNHCR وایي په نړۍ کې د جبري بې ځایه شویو کسانو شمیر 144 میلیونو ته لوړ شوی دی. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې لمې په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، په اوکراین کې جګړه او د یو شمېر نورو هېوادونو شخړې د دې زیاتوالي اصلي لامل ګڼل کېږي. په ایران او پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال وایي چې د بشري ناورین له امله دي تړل شوي دي چې له افغانستانه ووځي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنری UNHCR وایي په تیرو دریو میاشتو کې په نړۍ کې 4 میلیونه کسان په اجباري ډول بې ځایه شوي دي. UNHCR د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، د اوکراین جګړه، په سودان، کانګو، میانمار او سومالیا کې شخړې د دې ډیروالي اصلي عوامل ګڼلي او زیاته کړې ده چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر پایه به په نړۍ کې د کډوالو شمیر 110 میلیون څخه 114 میلیونو تنو ته لوړ شي. یاد سازمان ټینګار کوي چې د شخړو زیاتېدل د دې لامل کېږي چې د اجباري بې ځایه کېدلو کچه هم لوړه شي. UNHCR ویلي چې د ټولو کډوالو او نړیوالو مرستو ته د اړتیا وړ 250 سلنه وګړي د دریو هیوادونو وګړي دي. افغانستان د 1.6 میلیون کډوالو په لرلو سره په نړۍ کې له سوریې وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو زیات کډوال لري. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې د بشري ناورین له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. نادیا چې له 5 کلونو د کم عمره دریو ماشومانو مور ده او په دې وروستیو کې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لاړم او یو څه سودا مې کور ته واخیستله. زه ډېر خوشحاله وم چې هېڅ اندازه یې نه درلوده زه راغلم او د خپلو ماشومانو لپاره مې مکروني پاخه کړه او ما د دوی لپاره یو څه بسکوټ اخیستي دي. دوی ډېر خوشحاله وو. زه په افغانستان کې له دومره بد حالت څخه تېر شوی یم چې له نږدې 2 کلونو راهیسې هېڅ بازار ته هم نه وم تللی او نه مې څه اخیستي وو.
د طالبانو د واکمنۍ په 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو شمېر افغانان د امنیتي، بشري حقونو او تعلیمي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي دي. له دوی څخه یوه میرمنه چې شاوخوا 1 کال وړاندې له همدې عمله پاکستان ته تللې او د موضوع د حساسیت لامل یې و نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
په نور هیوادونو کې اوسېدل ډېر خلک ستړي کوي، په ځانګړې توګه په پاکستان هیواد کې چې زه یم. کوم کډوال چې دلته دي د پاکستان پولیسو لخوا ورته ډېر سپکاوی کېږي، فشار پرې راوړل کېږي او بندیزونه پرې لګول کېږي. که زموږ انجونو ته نارینه ته او موږ ته امنیت تامین شي، زه همدا اوس چمتو یم چې افغانستان ته ولاړ شم.
تر دې مخکې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې ملي امنیت د ښځو او بشري حقونو ضمانت دی او له افغان کډوالو یې غوښتي چې هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو تل ټینګار کړی چې افغانستان له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او دا مهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په داسې حال کې په نړۍ کې په ځانګړې توګه د افغانانو د جبري بې ځایه کېدو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د ژمي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د آی او ایم په وینا له دوی څخه 70% ایران ته، 80% پاکستان ته او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د یاد ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده که چیرې یونیسف ادارې ته طالب چارواکي اجازه ورنه کړي چې دغه ټولګي بیرته خلاص کړي، نو دوی به د دې ولایت بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار هویلمن کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شو. ازادي راډیو ته یې به سرچینې د نوم نشودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړي که دغه محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورنکړي، نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسېده. د نورالله افسخي محمد په نومونو د دغه ټولګوي دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګوي ته د بیا پیل اجازه ورکړي، ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دي، ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې نه په کبره برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کتابانه کرالی دی، یو جنګځپل سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي، ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت و.
امارت څخه مونږ غوښتنه ده چې موږ ته واضح کړي چې ولې سیمپونه بند کړي دي، علت یې څه شی دی او موږ ته دا را خلاص کړي، ځکه موږ یوازنی ایتم د دغه لارې څخه وو. د اکثر استادان د دغه لارې څخه دي، بس دغه یو د کورنۍ یو امید امیده ژوند او زندگی په برابر کړو.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل شوی او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګي زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګي د پیلې دوه غوښتنه کوي.
موږ هم سایز موږ استاد موږ سبقان راغه بنسوي موږ د غسم په کوڅو کې ګرځو مکتب را سلی لري. موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلم سپیاده معلم منزل د کوی سپاره مز د کوی خط مز د کوی موږ درس نه بنسوي چې موږ درس نه وای.
معلم زوره دی مسیم تاسو نه شکیږي چې باندې مشتلته سبقان ویلم. موږ غواړو تازان راسی او برته مسیم شروع سي.
معلم سمي ولادي از موږ د کول خواته سیم دي څو مشکیر باندې موږ د کول ټولو کښنان ګرد پکسي کې ګرد سبق نه وای.
د کندهار د میوان ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله وایي د تیرو شپږ میاشتو راهیسې ماشومان لز دکلو بی برخی سوی دی
دغه محلی سیم تړل سوی دی ما بچان مصر نویشت پاتیجی او بیا تعلیم پاتیجی مخکې چولو دلیا به درسونه ویل یو شی زده کوئ اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي هغسې ګرځي موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله سي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي و چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونه به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي
دوی مینیمای تر ورسېدو